په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه بلا خبري کړي کې هرکلی وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ راپورونه او تفسیرې لرو. زمونږ اونیزه خبرونه مشالونه به هم اوري. خوړمبي د بوروال کاکړ نه د دې وخت خبرونه
نمړی دا مهم خبرونه سرټکه. او منیشنل ګوندوای حکومت دی په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. افغانستان د سولی علي شورا وای حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولی هوکړې ته نږدې شوی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د داعش ډله په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوس بشپړ خبرونه. عوامی نیشنل ګوند وایي د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا غوښتنه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال سوې ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
جشن نکاتی جنڈا جوڑا ہوا دئی متفق کچھ آپریشن بار دیکھے گی. لہٰذا نند پا پنجاب کے مکمل آپریشن اسی حالت حکومت اور فوج پا سیم پیج نری منگوئی چھ دہشت گردی دا ٹول پاکستان پا سطح دا اور چھ پاکستان کے مو پنجاب وی اور پناگاہ وی نو واقعات با خیبر پختونخوا کی گی حالت نے با سپورٹ کی گی. لہٰذا دا ٹول پاکستان پا سطح بلا امتیاز اور بلا تفریق آپریشن پکار دے.
دا له هغه وروسته ده چې څور زیوړان دي د عوام نېشنل ګوند د وسوات یو مشر جمشید علي خان وسلوال طالبانو په دفي توګه وواژي. د افغانستان د سولی علي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولی هوکړې ته نږدې سوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ سوی دی.
دی وایي نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي.
عبدالخبیر وویل دواړه لوري به نن سره وګوري او شایي مطلوبي پایلې هم ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو غوښتنه لري او حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالعبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته کولای شي. د اجرائیه رئیس ویان مجیب رحمان رحیمی نن په دې اړه مشال رادیو ته وویل
برای همسایه ما به شمول پاکستان ایران
دیوای د پاکستان ایران په ګډون د افغانستان گاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه د دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیشو کې شکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولای سي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 14مه غونډه د ترکیه په استنبول کې جوړیږي. د افغانستان د جوزجان په اقچا او خانکا ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو 8 وسلوال وژل شوي او 14 ټپي شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله ترکستاني د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل چې په سیمه کې نشتی روان دي خو وسلوال طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژل دي خو پولیسو دا ادعا رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندیښنه ښودلې ده. د چهارشنبه په ورځ په خبر رسوي دی ریپورت کې ویل شوی چې غیر عدالتي او هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پرانه عملي کېده، پر نر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. په دې ریپورت کې پر پاکستان لدی قبل هم نیوکې شوې دي چې خبریالان پکې زورول کیږي او حکومت پر غونډو او تګ راتګ محدودیتونه لګولې دي. ریپورت وایي په پاکستانی حکومت او پولیسو کې درغلي، جنسي تیری، کورنی تشدد او له میرمنو او نجونو سره امتیازي چلن لا هم په دې ملک کې جدي ستونزې پاتې دی. د ارمینیا په پلازمینه یروان کې د چهارشنبه په ورځ په سلګونه خلکو د روس لخوا پر آذربایجان د وسلو د خرڅلاو پر ضد مظاهره کړې. مظاهره چانو ادا کوله چې له دې وسلو د اپریل پر دویمه نیټه په ناګارنو کرباخ کې جګړه شوې وه. مظاهره کوونکي چې زیات پکې ځوان فعالان وو پر یروان کې د روس د سفارت پر لور ورغلل او د خپل هیواد د استقلال او ازادۍ نارې وهلې. مظاهره چانو په یوه اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې روس دی پر آذربایجان د وسلو پرول په سمدستي توګه بند کړي. روس د یو تړون له مخې له 2009 تر 2011 کال پر آذربایجان د سلور ارب ډالرو ټانکونه، جنگي هلیکاپټرې، وسلې او د عملیاتو لپاره کارول کېدونکي نور توکي پلورلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ نوښته وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دې ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نښه سوي دي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره په کتنه کې وکړې. اوباما زیاته کړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو بریدونو ته دوام ورکړي. نوموړي وویل امریکا به له عراق سره مرستې جاري وساتي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ به د شام د سولې له خبرو سره همکاري وکړي. مشر اوباما وویل په شام کې د 15 کلنې جګړې پای ته رسولو لپاره دا مهمه ده چې داعش ډلې ته ماتې ورکړل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو د بشار لیډونه اورېده چې بوریوال ککړ وړاندې کول په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېدی شي. د عوامي نېشنل ګوند ستر سکرتر میا افتخار حسین وایي تر هغه ترهګري نه ختمیږي تر کومه چې په پنجاب کې د ترهګرو جالې نوې ورانې شوي.
دوی متفق وو چې اپریشن بار ځای کېږي، لہذا نن دې په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي.
د ملکنډ سیمې د بیا ودانۍ او پرمختیا لپاره نړیوالې مرستې چرته خرڅ شوې. د سوات قومي جرګې یو مشر وایي
زما په خیال کې یو ارب ډالر راغلی د سوات په نوم باندې، پای کې 1% هم سوات ته نه دی راغلی.
او د آفتونو د نظم د ادارې چارواکي وایي په بارانونو سیلابونو کې اغیزمن شو خلکو ته به مالی مرستې ورکوي.
کوم کورونو ته مکمل طور باندې زیان رسېدلی نه هغې ته 1,00,000 روپۍ دي، او چې کوم ته جزئي طور نقصان رسېدلی نه هغې ته به 50,000 روپۍ کېږي.
زموږ اونیزه خپرونه مشالونه به هم اورئ تر پایې د مشال ریډیو سره. د عوامي نېشنل ګوند ستر سکرتر میا افتخار حسین ویلي دي چې د پنجاب په ګډون د پټول ملک کې د ترهګرو پر ضد عملیات وشي. تیر ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر جمشید علي د وژنې پر ضد یو احتجاجي لاریون ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې تر کومه په پنجاب کې د ترهګرو جالې له منځه نه وي تللی، په هیواد کې د امنیت وضع نه شي ښه کېدی. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج پر مهال د یاد ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین وویل چې تر څو په پنجاب صوبه کې د وسلوالو په ضد عملیات نه وي ترسره شوي، نو یوازې په ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو کې په پوځي عملیاتو امنیت نشي پځې کېدلی. په پېښور کې د دغه احتجاجي لاریون پر مهال مې د میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې د هغوی د ګوند خلک په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وژل کېږي، نو د پنجاب صوبې دې سره څه تعلق دی؟ نو په جواب کې نوموړي وویل
چې شل نکاتي جنډه جوړه وه، دوی متفق وو چې اپریشن بار ځای کېږي، لہذا نن دې په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده، او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناګا وي، نو واقعیت به په خیبر پښتونخوا کې کېږي او هغلته به خلک پناګا دي.
د عوامي نېشنل ګوند د کارکنانو د هدفي وژنو په لړ کې په دې مظاهرو کې په صوبایي حکومت هم نیوکې وشوې.
دہشت گردوں کا جو یار ہے
تاکم اس دے اس اسنے حکومت دے دے پی ٹی والا لا دے نواز شریف دے پ مرکز کی نو ددی ور سر اس دا غنیش دے دی ور سر نو دہشت گرد نو مناخ دے طالب نو مناخ لی
دا یادونی وردا چې د وسلوالو په فعالیتونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند کارکونان وژل شوی دي چې شمیره یې د 800 نه زیاته خولل کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په جنوبي پنجاب کې امنیتي ادارو عملیات پیل کړي، داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې په راجنپور کې د جرایم پیشه خلکو پر ضد باندې هوایی بریدونه شوي دي. په دغه عملیاتو کې د هوایی بریدونو او د جرایم پیشه خلکو خلاف د کاروایۍ خبرې کیږي. آیا دا عملیات مؤثره دي؟ د ګل ایاس په راپور کې
د پنجاب صوبې په راجنپور کې د جرایم پېښورو خلاف په داسې حال کې د هوایي بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د صوبې په جنوبي سیمو کې د اورپکو خلاف عملیات شروع کړل شوي دي. په پنجاب صوبه کې له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو خلاف د عملیاتو غوښتنې کېدې، خو په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند پخواني سېنېټر نبی بنګش وایي چې په هغه صوبه کې ځینې چارواکي نه غواړي چې دا عملیات وشي.
دا کاروایي د چیف آف آرمي سټاف په حکم شوې ده، د پنجاب حکومت په حکم نه ده شوې. پنجاب حکومت اوس هم د دې اکشن اخیستو خلاف دے او آگے دے خوشحال نہ دی ہو وسی نشتا څنګه کله آرمی پوره شو دا شه دا ترخه غریب شتا او دې نکول غواړي دا نېشنل اکشن پلان کې دا شه او هر ځای کې د دهشتګرد خلاف کاروایی کې خو پنجاب حکومت نه کوله.
نبی بنگش زیاته کړه چې د پنجاب حکومت ځینې مصلحتونو له وجې د عملیاتو نه ډډه کوي، خو په دغه سیمو کې تر 80% پورې ترهګر موجود دي. هم په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو او خبریال محمد مالک وایي چې په راجنپور کې جرایم پېښورو سره سره د ځینو وسلوالو ډلو غړي هم پټن ځای نه لري.
عمومی توگا ستاثر ہم وی، مجموعی توگا پورا ہمکاری موجود دا. د پولیسو په مشرۍ کې 80% عملیات شوې دي. په کومو ځایونو کې چې زیاته خطر وه، نو په هغو سیمو کې نورو امنیتي ادارو هم برخه اخیستې ده. په دې کې ټولې امنیتي ادارې برخه اخلي، نو دا تاثر غلط دی چې پوس په سمدستي توګه اپریشن شروع کړو.
محمد مالک په انداز لومړی ځل دی چې ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې حکومت او فوج یو دریځ لري. بیا د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې جرایم پېښورو په هغه سیمو کې خپل واکمنی جوړه کړې وه، او د دې خلاف د پولیسو عملیاتو کې رینجرز او فوج هم مرسته ورکوي. طلعت مسعود په عمومي توګه په جنوبي پنجاب کې د عملیاتو په اړه وویل،
زما په اند د اورپکو ډلو خلاف کوټلي عملیات پکار دي، خو د دې لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. همدغه وجه ده چې د اورپکو خلاف کاروایی نه ده شروع کړل شوی. دا هغه وخت ممکنه ده چې کله د پوز او حکومت په سوچ کې هم اهنګي وي. دوی به خپلو ترجیحاتو کې په پنجاب کې عملیات هم شامل وي چې څرنګه یې په نورو ځایونو کې شروع کړي وو.
یا دیوی چې د مارچ په 8 په لاهور کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې وسلوالو طالبان یې ذمہواري منلې وه، او د دغه برید وروسته فوج او پولیسو د پنجاب صوبی په بیلابیلو سیمو کې عملیات پیل کړل.
د ګلیز راپور مورد اردوونکو او سترازو د خیبر پختونخوا ملکنډ سیمې ته په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا گورنر تیر میاشت د نوټیفیکیشن د لارې په سوات کې د کسټمز قانون عملي کړ. د سوات سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي مرکزی حکومت د دغه نړیوال امداد حساب ورکړي چې د سوات په نومې ترلاسه کړی دی. نور تفصیل په دغه راپور کې. د سوات سیاسي او قومي مشران وایي حکومت دې د ټیکس اخستون وړاندې د هغه نړیوالو امدادونو حساب ورکړي چې د پاکستان حکومت د ملکنډ سیمې د بیا ودانۍ لپاره ترلاسه کړي دي. د سوات قومي جرګې یو مخکخ مشر حاجي زید خان وایي پاکستان د نړیوالو ادارو نه په سوات او د ملکنډ سیمې په نورو ضلعو کې د بیا ودانۍ او پرمختیا د کارونو لپاره خوښه $1 بلیون ترلاسه کړي دي. نوموړی زیاتوي،
زما په خیال چې $1 ارب راغلی د سوات په نوم باندې، په هغه کې 1% هم سوات ته نه دي راغلي. په ریکارډ باندې ځکه چې بل وزر مسلمین نون خپل سینیټر هم چې ما د وزیر اعظم سره په دې باندې خبره وکړه، $1 راغلی او ته په کې مال 1% هم نه راځي. زما سره حساب کتاب وکړه.
په سوات کې د مدني ټولنو د یوې اتحادیې غړی او د پرمختیا د چارو کارپوه حاضر ګل وایي حکومت چې په سیمه کې د لویو سړکونو د جوړولو، ځایي صنعتونو ته د ودې ورکولو او د خلکو د تاوانونو پوره کولو لپاره کومې لویې منصوبې اعلان کړې وې، په هغه کې ډېرې خو یا نیمګړې پرتې دي او یا پرې هډو کار نه دی پیل شوی.
که
د سواد په نوم راغلي امدادونه د ولس په ګټه نه دي خرڅ شوي نو بیا چرته لاړل؟ په دې اړه مو په سواد کې د ضلع انتظامیې د ځینو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو ولې بریالي نه شو. د سیاسي او اقتصادي چارو یو کارپوه کرم الهي وایي د امداد په سمه توګه د نه خرڅ کېدو څو بنیادي وجې دي.
د حکومت خاص کر صوبائی لیول باندې مسله دا چې دلته د بیوروکراسي او د پولیټیکل لیډرشپ په منځ کې کافی او تناو هم د ضرورت یال دی هغه کې چې کوم انتظامیه د نوغي لاس نور وړي فیصله کول تا انوال ډیولپمنټ پروګرام بجټ ته هغه هم په مشکله چې په 10-15% خرچ کیږي او چې کوم د ډیولپمنټ سیکټر ان یوز دی نو هغه باندې خپل یو چیک دی. ترېمه خبره په کې دا هم ده چې زمونږ د چې څومره د ډیولپمنټ په آل کې پیسې راځي نو د دې پروسیجر ډېر کم برسم دی ډېر اوږد دی.
د سیمې سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د نوو ټیکسونو لګولو په ځای د سیمې د اقتصادي ودې لپاره نوې منصوبې اعلان کړي او نړیوال امدادونه دې په سمه او پاکه توګه د ولس په کار راولي.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یولس بجو
تاندې هیله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دونی می بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
په کورم کې د سدی او سپری او پاټک ترمنز لوی لار لډېره وخت خراب پرته ده. د سیمې د ګاډو ډریوران غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره د دې سړک په جوړولو لاس پورې کړي. د خراب سړک له کبله ولس د کومو ستونزو سره مخ دي؟ د طارق ورغزی په راپور کې و.
ځایي ډریورانو په خبره د غلار تر 40 کیلومترو پورې دا چې پکې ځای پر ځای لوی کندې جوړې شوې دي. ادبارګل په نامه یو ډرایور چې سادینا په خبر ته د سوالو غاړه چلوي مشال لوډیو توای
تر سادې پورې دا سړک مکمل ختم دی. کاندې کپری دی پوښولي ډیر وخت یې پوښولي حکومت سره غور په دې باندې نه کوي بوښ.
ایوب بنګخ په نامه د فلنکوچ غاړي یو بل ډرایور مشال لوډیو توای دوی په دې لار باندې په خبر ته په 50 غنټو کې رسیدي خو چې جوړ شي نو بیا په 40 غنټو کې رسیدي.
پیرونه هولګا مخکې په خبره ته کوم یو کول کولو کنا نو ساغه تقریبا شپږو میاشتو تر غلی دي. بل خبره دا دی ورکی سره ګوډي مثال خبره ګوډي موډي خرابيږي ورکی پس مودا غوښتنه کوو مودا ضرور جوړ کړای شي.
د کوزي کورمه انتظامی چارواکه تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو توای نه یوازې دا چې په کوم ځایونو کې لار خراب ده هغه به بیا جوړول شي بلکې حکومت پر دلون کې دغه سړک د غټول منصوبه هم لري.
لوکلی مون کم کنسرن ډپارټمنټ دغه ته مون ویلیم دي چې دا کډې مډې نو کتا سو کتلی نو سنه سره کډو باندې کارونه شروع دي. نور نه کم ډیر فنڈ چې کم غواړي مکمل روډ جوړول یا دی ایکسټنشن هغه کې الډی سروي شو دا.
پکورما کې د سوالو ګاډي ډریوران وای د سده او سپریو پټک ترمن د غلار په مرمت دی بیړه وکړي ځکه چې ګاډو په تاګرا تک کې ډېر ستونزې لري. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان د شماریت د محکمې د یوې سروې تر مخه د 2014 کال تر 2015 کال په بلوچستان کې تعلیمي شرح د مل د نورو برخو په نسبت تر ټولو ټیټه ده. په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي او بیا د صوبې تعلیمي بجټ هم تر ټولو کم دی. دا چې په دغه صوبه کې د تعلیمي شرح د ټیټوالي وجوهات څه دي د فرخنده اسد په راپور کې وو.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د یوې سروې تر مخه په پاکستان کې د 2014 نه تر 2015 کال تعلیمي شرح 60% ښودل شوې ده. په پنجاب صوبه کې دغه شرح تر ټولو لوړه ده. په خیبر پښتونخوا کې په ځای ولاړه ښودل شوې او په سند او بلوچستان کې تر ټولو ټیټه ښودل شوې ده. د دغه سروې تر مخه د بلوچستان صوبې تعلیمي شرح 40% ده او د تعلیم بجټ یې 1 بلین روپۍ دی چې تر ټولو کم دی. په بلوچستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګړې د ادارې یونیسف د تعلیم د څانګې مشره پلوشه وایي په دغه صوبه کې د ځینو مسلو له وجې لا هم ډېر ماشومان سکولونو ته نه ځي.
نور صوبه په بنسبت بلوچستان ټوټل بجټ سي دي اته کم دي. په دغه کې سي دي دوه کنسیډریشن دي، یو پاپولیشن دی، یو پاورټي دی. د دوه انډیکیټرز ان ایف سي سي د نېشنل فاینانس کمیشن سي بلوچستان ته کم ونډه ورکوي او ونډه ټوټل کمه ده. نو سي ټوټل ونډه کم سي په دې باندې په هغه ټوټل ونډه کې هم دوی ته فنڈنگ سے بھی اگر ایجوکیشن سیکٹر تک کرے گی. آؤٹ آف اسکول چلڈرن بوری نا بلوچستان کا 12-13 لاکھ دی، مطلب 1.2 ملین اور 1.3 ملین دی، لیکن ایز اے پروپورشن
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر سردار رضا محمد بړیزوایی د دوی حکومت د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمېر پروژو کار کوي، خو دا لا ممکنه نه ده چې یوه اداره او یا حکومت په دغه صوبه کې د سکولونو نه د بهر ماشومانو کره شمېره وښایي او یا د تعلیمي شرح په اړه پوره معلومات ورکړي. په دغه سروے کې په بلوچستان کې د نجونو د تعلیم شرح او په سکولونو کې د ښځو استادانو د کموالي په اړه هم خبرې شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي اسمبلی غړي سپوږمۍ اسکزی وایي په صوبه کې د ځینو ټولنیزو مسلو له وجې هم خاص کر د نجونو تعلیمي شرح ټیټه ده.
ښار کې د کوم چې د ښار علاقې د پاغې کې دونه مشکلات دوی ته نشته، دونه چې دي مطلب کدی وړ تعلیم کول دي، پر خپل تم پلیس دي، کالجز تم پلیس دي، یونیورسيټیز تم پلیس دي. کوم چې د ښار دور افتاده کوم چې کلی د علاقې د پاغې علاقو کې لږ مسله ده، دغه راځي هغه بلته دغه د کلچر راځي چې پاغې علاقو کې مطلب په زیاته باندې داسې نه خوښېږي چې نجونې د باندې ولاړې مکتب ته ولاړې یا مطلب دارنګه دغه دوی به دا نه خوښېږي، لیکن که رکاوټ دغه هغه په دغه وجه کې
د پی بی ایس د سروې تر مخه بلوچستان صوبه د تعلیمي شرې خلکو ته د بجلی سهولت او په نورو اسانتیاو کې هم تر ټولو وروسته ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ گنده شبگردی مکمل ختم ہے
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت تراباری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیار مشري کوي د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوشخون پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی او اختلافي مسایل هم د ډېر جنجال وړ نه دي. نور حال د فرشتہ جلالزی په راپور کې و.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان سي. ښاغلی اوچخون وویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ شوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د 2 وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلی اوچخون یې په اړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالي شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي.
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که قدر خواهشات مخالفین
دی وی نړیوال ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارا دې ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامیه له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي که چیرې امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې ښاغلی حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه وه په قطر په یوه ناسته کې چې زموږ دا خلک دی آزاد کی، زمونگا بانکونه ده فریزهی ده ده خلاص او یو تعداد گوانتانگو را خلاص کی او طور لسنه ده منگو باسی. اگه یو تعداد ده سولی بخاطر بانده امریکا عملی کرد او وید کرد. فکر کومه چه امریکا هم بل مکانیزم نداری ملگرو ملسو سره با مشوره او کی او کدری ده سولی ترازی او د سولې پلان د حکومتي رومانی د بیا د تورلس نمبر
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو ریښه یې د نوې ملسیزې په سیاسي او پوځي نشته کې ده. ښاغلی صافی وویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه، د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلي او د سولې په هیڅ مذاکره کې به یې جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره امجزي په شان و درېګم، بس ماده
دې کې به هم مضبوط تعلیم به حاصلو.
د شو نجونو په دې مکتب کې شته، د ماشومان هم دې په دې مکتب
کې هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلې خبرونه کې اوریدل شي.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې اوسنو بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي او دوی هڅه کوي چې د کومو خلکو کورونه وران شوي دي د هغې سره مالي مرسته وکړي. د شبیرجان په راپور کې نور معلومات و.
دا پیډی مې یا قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبای ادارې ویان عبداللطیف مشال لیډو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې روانې میاشتې اپریل او تیرې میاشتې مارچ کې د صوبې بیلابیلو سیمو کې دا بارانونو له امله یو سل اته څلوېښت کسان وژل شوي او یو سل اووه دېرش ژوبل شوي دي او دې نه علاوه د زرو نه سوا کورونو ته هم زیان رسېدلی دی.
په مارچ کې 174 کورونو ته زیان رسېدلی او په اپریل میاشت کې دغه فیګر 949 ته رسېدلی چې کوم
بلخوا د موسمیات محکمې د خیبر پختونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته وویل چې د بارانونو دغه لړۍ ودرېدلې ده، خو ولې راتلونکي اتوار نه بیا د بارانونو امکان دی؟ دا پیډی مې ویان ویل چې اغیزمن خلکو ته د متعلقه ضلعي انتظامیو لخوا د معلوماتو را رسېدو وروسته به ړنګ شوي کورونو مالکانو ته د حکومت لخوا مالي مرستې ورکول شي. دا یادونه وړ ده چې د روانې میاشتې په لسمه نیټه د اتوار په ورځ راغلي زلزلې هم د صوبې په بېلابېلو سیمو کې 15 کسان وژلې او تر څلوېښتو نور ژوبل کړي وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د سحر لسنی بجې کېدونکې د بروال کاکړنه او مهم خبرونه او د خبرونو وروسته ترته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو او زمونږ اونیزه خبرونه مشالونه به هم اورې خوړم به د دې وخت خبرونه.
قومي نېشنل ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د غوښتنه د چهارشنبې په ورځ نوښته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد احتجاج پر مهال سوې ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل په نېشنل اکشن پلان کې دا پریکړه سوې وه چې د وسلوالو پر ضد به د ملک په هره برخه کې عملیات کېږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوې ده. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو اترو کې زیات پرمختګ سوې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي په دغه هیواد کې د سولې په ټینګښت کې مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 13مه غونډه د ترکیې په استنبول کې جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د چهارشنبې په ورځ په خبر رسوي دی ریپورت کې ویل شوی چې غیر عدالتي او هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون په پوره توګه نه عملي کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشتوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبې په ورځ نوښت وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نشه سوي دي.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو سرود اسلام آباد ته. اسلام آباد کې سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مونږ ته مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارېیې په پانامالیکس باندې لیکلې او وایي د پانامالیکس د پلټنو لپاره کمیشن څه وخت هم جوړېدی شي، خو په دې معامله کې د وزیر اعظم د استعفا په غوښتنه مخالفه ډله اتفاق نه لري. له کومې چې ښکاري په دې غوښتنه کې پاکستان تحریک انصاف یوازې پاتې دی. د ادارې په وینا که وکتل شي نو په دې ټوله معامله کې نیغ په نیغه له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه یوازې د سیاسي ګټو نه پرته بل څه نه دي. نو باید چې دا معامله په سیاسي بنیادونو باندې راپورته نه کړی شي او په دې کې چې څومره هم پاکستانیان کاکړ دي نو د هغوی ټولو نه دې پلټنې وکړل شي. یوازې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ پسې انخلېدو نه ښکاري چې دا ګوندونه سیاسي ګټې ترلاسه کوي. دریا اخري کې وایي سیاستوالو لا داسې د کومې سرګرمۍ مظاهره نه ده کول په کار چې د ملک او قام لپاره ښه نه وي. نو په کار ده چې دا معامله ډېر په احتیاط سره حل کړی شي چې جمهوریت ته ترې زیان ونه رسی. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان پوز مشر جنرال لاهل شریف ویلي دي چې ځینې ملکونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې پر ضد دي او دې لړ کې د هند خفیا ایجنسی را په پاکستان کې په نارامۍ خورولو کې بوخت دي. ادارې وړاندې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري له کبله به که یو طرف ته د پاکستان نورو سیمو ترقي وکړي نو بل پلو به ترې بلوچستان د ترقۍ په لار روان شي او خلکو ته به د روزګار موقع په لاس ورشي. یونیورسٹی به جوړ شي نو دارنګ دا منصوبه د پاکستان لپاره د سا معنی لري او د دې سره به په بلوچستان کې نارامي هم ختم شي او لدی به په منطقه کې هم خوشحالي راشي. نو ځینې قوتونه په پاکستان کې دا ټول هر څه نه غواړي. دریا اخري کې وایي باید چې د پاکستان ټول ډلې د دې منصوبې سرته رسیدو او د خپلو کامی ګټو لپاره یو موټی شي.
او د نړۍ مطبوعات
رائټرز خبر ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې نړیوال مالی فند د پاکستان د حکومت لخوا د پی آی نه د یوې کمپنۍ جوړولو په کار تسلي خود لري خو وايي ګوري به چې د دې بدلون له وجې یا د اداره سمو پرمختګ کولی شي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکلي دي افغانستان کې هر کال د جمی د ختمېدو نه پس د وسلوالو طالبانو بریدونه سیوا کیږي خو سږ کال په یو مختلف انداز کې دغه کاروایانو د شروع کولو اعلان کړی دی. دغه دوړو لیکونو مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې لیکنه کې راغلی چې د وزیر اعظم د جوړېدو راهیسې نواز شریف د پی آی ای نچکارۍ ته ډېره توجه ورکړې وه. دا راز د نړیوال مالی فنډ یعنی آی ایم ایف د پروګرام تر مخه د 8 نورو سرکاري کمپنیو د نچکارۍ د پروګرام سره پاکستان په 2014 کال کې د خپلو قرضو د ادا کولو جوګه شو. دغه وجه ده چې آی ایم ایف د یو شمېر اهدافو د نه پوره کولو باوجود پاکستان ته د قرضې قسطونه ورکړل. رویټرز لیکي چې پی آی ای په مجموعي توګه د 3 اربع ډالرو د خسارې سره مخ ده. د دې تر څنګه په پاکستان کې د بجلی د تقسیم ادارې او سټیل میلز په شمول یو شمېر داسې سرکاري کمپنۍ دي چې دا هیواد هر کال د 15 اربع ډالره زیان سره مخ کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي په افغانستان کې هر کال د پسرلي د شروع کېدو سره وسلوال طالبان د افغان حکومت خلاف بریدونه زیاتوي، خو سږ کال وسلوالو په باقاعده توګه په یو خاص نوم د دې کاروایانو شروع کولو اعلان وکړ چې یو شمېر پښتنې یې راپورته کړي دي. او تر ټولو مهمه ده چې آیا افغان ځواکونه به په خپل سر د دغه ممکنه کاروایانو مخنیوي کې بریالي شي او که څنګه. ورسپاڼه د امریکا په مشرۍ د اتحاد د یو اعلی پوځي چارواکي د خولې لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو نه علاوه اسلامي دولت وسلواله ډله هم شتون لري، خو یاده ډله په نړیوالو معاملو زیاته توجه ورکوي او طالبان یوازې خپلې قومي مسلې ته پام کوي. دغه چارواکي زیاتوي که د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړه کمه شي نو د افغان حکومت او ځواکونو خلاف جګړه کې به د دوی کارویانې ډېرې زیانمنونکې وي. خو ورسپاڼه لیکي چې د تیر کال برعکس امریکایي پوځي چارواکي په دې نظر دي چې افغان ځواکونه ډیر قوي شوي او د وسلوالو طالبانو خلاف د جنگي هلیکاپټرو او جازونو استعمال هم شروع کړی دی. ورسپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان د واخان مینپال د خولې لیکي چې افغان حکومت سولې ته تیار دی، خو که وسلوال د کارویانو شروع کولو خبره کوي نو افغان ځواکونه هم د دوی خلاف عملیاتو ته تیار دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4500 1800 او 15 شپږ کیلو هرتز اوریدلی شئ.
نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکلی دی کې سوم په عراق او شام کې د امریکایي هوایي پوځي کمپاین کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په زرګونو جنګیالي وژل شوي، خو د دغه ډلې مالي سرچینې لا ختمې نه دي. د دغه مقالې نورې برخې ګل ایاز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په عراق او شام کې امریکایي هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15000 وسلوال وژل شوي دي. یو چارواکي ورسپاڼې ته ویلي چې عراقي او کردي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له قبضې 30% علاقه نیولې ده، خو د ورسپاڼې په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مهمو مرکزونو کې د کامیابو باوجود د دغې ډلې په یورپ، شمالي افریقا او افغانستان کې د نفوس کمولو په لړ کې ډېر لږ کار شوی دی. سکال په برسلز، استنبول او نورو ښارونو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه کړي چې د شننکو په اند دا جګړه به تر کلونو پورې دوام ولري. ورسپاڼه لیکي د امریکا د بارونو چارو مرستیال انتونی جی بلینکن د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي ول که څه هم د داعش ډلې پر ضد د جنگ په لومړۍ کرښه کې د ماتې ورکولو هڅې کوي، خو د دغې ډلې مخنیوي لپاره مؤثره کاروایی ضروري ده. نیویارک ټایمز ورسپاڼه د یو شنونکي جوناتن سیکزار په حواله لیکي که څه هم په فوزي توګه ترهګرې ډلې ته ماتې ورکول اهمیت لري، خو په یورپ کې د دغې ډلې واړه مرکزونه د لمنځه وړل پکار دي. ورسپاڼه لیکي چارواکي په دې نظر دي چې په دې وروستو کې په یورپ او ترکیه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه ښکاري چې د جنگ په میدان کې د زیانونو له وجې دغه ډله کوشش کوي چې په خارون کې بریدونه وکړي. بل پلو چارواکي او کارپوهان وایي چې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی دا ښایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله مسله به زر حل نشي. ورسپاڼه لیکي چارواکي دا خبره مني چې اسلامي دولت وسلواله ډلې په شام او عراق کې له بینکونو نه د 1 ارب ډالر نه زیات لوټمار کړي، نو دغه ډلې سره دومره مالي وسایل شته چې عملیات وکړي. ورسپاڼه لیکي د عراق په موسل او د شام په رقه خارون کې اسلامي دولت وسلواله ډله د خپلو جنگیالو تنخواګانې تر نمای پورې کمې کړې دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې باوجود دغه وسلواله ډله د نورو سرچینو څخه پیسې راغونډوي او جنگیالو ته تنخواګانې ورکوي.
په دې راپور کې به د محمد ایوب نومي هغه تن په راپور دلته درکو. د محمد ایوب په نوم د یو داسې تن په اړه باندې چې هغه په اسلام آباد کې ماشومان ته زده کړې ورکړي. خو دغې نه وړاندې د وال سټریټ جرنال یو راپور په دغه راپور تر مخه وسوسي او څېړنیز ادارې په برتانیا کې د مسلمانانو د رویو په اړه یوه سروې بشپړه کړې ده. د دې سروې نه ترلاسه شوي معلومات به د برتانیې په یو ټلویژن چینل په یو مستند فلم کې ښودل کیږي. د دغه راپور مهم ټکي دلته وو. وال سټریټ جرنال په یو راپور کې لیکلي دي چې تر اوسه لږ تر لږه 800 برتانوي مسلمانان د اسلامي دولت ډلې سره ملګري شوي دي او 600 نور هغه وخت ونیول شو چې کله د دغه وسلوالې ډلې سره د ملګري کېدو په هڅه کې وو. د ورځپاڼې په وینا اوس یو څېړنیزې ادارې په برتانیا کې د مسلمانانو د رویو په اړه یوه سروې بشپړه کړې ده. د دې سروې نه ترلاسه شوي معلومات به د برتانیې په یو ټلویزیون چینل په یو مستند فلم کې ښودل کیږي. د دې نظر پوښتنې یا سروې تر مخه په برتانیا کې میش 1.5% مسلمانان د یو نه د ډیرو ودونو په حق کې دي. 25% وایي چې هم جنس پرستی دی یو غیر قانوني کار وګرځول شي. 23% د دې خبرې مرسته کوي چې د برتانیې په ځینو برخو کې دی د برتانیې د قانون په ځای شری قانون عملی شي. د مسلمانانو دریمه برخه دا باور لري چې په برتانیا کې يهوديان ډېر واک لري. 5% د اسلامي ریاست د قائمولو مرسته کوي او 4% د ترهګرو د فکر سره خواخوږي لري. د مسلمانانو ځینې سازمانونه د دې نتایجو سره متفق نه دي. دوی وایي دا نظر پوښتنې په هغه سیمو کې شوي دي چېرته چې د آبادۍ 40% مسلمانان دي او ډېرې غریبې سیمې دي. دوی تور لګوي چې دا پوښتنې د هغه خلکو نه شوي دي چې د برتانیا په ټولنه لاسم نه دي ورګټ شوي. د ورځپاڼې په وینا بیا هم د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې په برتانیا کې د مسلمانانو یو لویه برخه په جسماني او نظریاتي توګه د نورو ټولنې نه جلا ده او غواړي چې هم دغه شان ژوند تیر کړي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
د موسیقۍ استادان په ځحال دي.
په واډونو ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په دې راپور کې د محمد ایوب نومي هغه تن په اړه باندې اوري چې په اسلام آباد کې په یو پارک کې بې وزله ماشومانو ته سبق خي. په دغه اړه باندې هفینګټن پوسټ ورځپاڼې یو راپور خپور کړی دی. ملیحا میرزادی مهم ټکی وړاندې کوي.
هفینګټن پوسټ د الجزیرا ټی وی د ویب پاڼې یو رپورټ په حواله لیکي. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې محمد ایوب نومي تن له 150 زیاتو کلونو راهیسې په یو پارک کې غیر رسمي سکول چلوي. محمد ایوب چې د پیشې له پلوه اوروژن کې دی 3 بجې پارک ته ورځي او خواوشا 200 ماشومانو ته سبق خای. ایوب ایکسپریس ټریبیون نومي ورځپاڼې ته ویلي د اسلام آباد په لارو کوڅو کې ماشومان ویني او سوچ کوي چې ژوند به څومره بدل وي که تعلیم حاصل کړي. ورځپاڼې لیکي د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف په خبره په پاکستان کې یوازې 50% جینکۍ او 60% لکان په پرایمري سکولونو کې داخل دي. په دغو کې بیا نیمه لکان او د جینکو په دریو کې 2 برخې تعلیم نشي مکملولی. ورځپاڼې لیکي زیاتره ماشومان سکولونو ته ځکه نه ځي چې د کورنۍ لپاره پیسې ګټي. د ادارې په خبره په پاکستان کې خواوشا 3.3 میلیون د 1400 کالو نه کم عمره ماشومان مزدوري کوي. د محمد ایوب یو شاګرد له الجزیره سره په خبرو کې ویلي له غریب کورنۍ سره تعلق لري. که تعلیم حاصل نه کړي نو ټول عمر به خزل راټولوي. داغه په خبره دای تقدیر نه دی چې ګن براټولوي او دوی هم غواړي چې په ژوند کې کامیاب شي. ماستر ایوب خپل شاګردان په امتحان کې کېناستو ته تیاروي چې روستا بیا اعلی تعلیم حاصلول شي او یا ښه روزګار ترلاسه کولی شي. هغه د زرګونو شاګردانو مرسته کړې ده. دا هغه یو بل شاګرد ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي که ماستر ایوب نو نو کله به هم لیکل یا لوستل نشو کولی بلکې یوازې لرګي به راټولول. ورځپاڼې لیکي د ماستر ایوب لوی شاګردان بیا ماشومانو ته د سبق ښودلو لپاره پارک ته ورځي. د محمد ایوب ارمان دی چې سکول خلاص کړي او پکې د تعلیم سلسله جاری وساتي. دی وایي که د پاکستان خوشحالي غواړي نو یو ماشوم ته هر ورځ یو ټکي ور زده کوي او چې څوک هم بې تعلیمه دي مرسته یې وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خبر ایجنسی د باړی تحصیل مشرانو ویلی دی چې د دغه سیمې نه بې کوره شوي ډېر خلک اوس هم له خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. حکومت چې ورسره د مالی مرستو کوم ژمنه کړې وه هغه هم نه ده پوره شوې. په دغه اړه باندې نور حال زمونږ د همکار په راپور کې وو.
د خیبری جنسای باړې تحصیل د متاثرینو د مشرانو د جرګې غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اعلانونو تر مخه د باړې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو کې بیرته آباد شوي دي، خو په حقیقت کې اوس هم زیاتره بې کوره شوي خلک لا خپلو سیمو کورونو ته نشي ورتلې.
دوی اعلان کړو چې ټول ایریا کلیئر دي او تاسو وی آر ایف کټ کړئ، نو خلک ټول واپس ولېږل. او هلته 22 ایریا دي چې پاغې کې لکه اوس هم اپریشن شروع دی او خلک په انتظار ناست دي. د کال برابر شو چې خپلو علاقو ته لاړ. بیا هغوی اعلان کړی چې کوم کورونه وران شوي دي د هغې دپاره 4,00,000 روپۍ به مونږ ورکوو. تر اوسه پورې نه هغه سروې مکمله شوه او نه چاته پیسې میلاو شوې.
د قمبرخیلو یو سپینګری لال بادشاه وایي چې حکومت ورته خپلې سیمې ته د واپسې ویلي دي او راشن یې پرې هم د 1300 میاشتو راهیسې بند کړی دی، خو په کلي کې یوه هم د اوسېدو کوټه روغه نه ده پاتې.
په کلي کې صرف یو جومات پرې ایښی دی، لوژس نه ده پاتې. او اپریشن کې مکمل روان دی، خو د اپریشن نه خو یې زه بالکل خار نه کوم ورځم. خو دا د اوسېدو یا د پاتې کېدو رئیس ځایونه نشته. حکومت ویلي وي چې 4,00,000 روپۍ ورکوم. موږ زړه ښه وو چې 4,00,000 هغه خو به پې جوړ کړو. هغه اوسه پر یوه ټیډي نورمل یوه او ساعته 9 میاشتې وشوې. هغه راشن یم بند کړه. دلته کې هم په بوله حالات یو او تیرال هم نشو تللی. اوس په دا منځ کې ګیر شوي. نو
د تیرا ملک دین خیلو دوران شاه افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا اعلان شوی د لارې د خرچې پیسې ورته لا نه دي ورکړي شوي او دا چې خپل نړېدلې کور یې هم په خپلو پیسو آباد کړی دی.
کور مې ورانو، بالکل ورانو. خیمه مو لګوله چې کومه جوز لره کړې وه او مو لګوله هغه نه مې کور مرمت کړل. څنګه هغه جسمې ته وبلو کنه نو دا خو جوړ ده. نو مو چې 2.5 کاله مې انتظار وکړو بیا لاړو نه وتلو. اپ هغه یو کتل چې ودا او صحیح ده هغه جوړ شوی ده. پیسې ملاو بشي اول سره 4,00,000 اوس 4 کړي اچار اوس نشته. نو په دا پټو کې مې خمه لګوله، خمه نه دا کور مرمت کړل وړه پیسې نشته.
د جرګې دوران د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان د جرګې مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې. د جرګې د مشرانو په وینا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دوی د ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو څو خبرې زموږ د ورځې خبرونه مشالونه د نن په مشالونه خبرونه کې د تشدد د ستر مبارز او ریفارمر باچا خان د تعلیم په فلسفه او د پښتنو په خاوره د علم او پوهې د ودې لپاره دغه او دغه د ملګرو په زیار خبره کوو. راځي چې وورو دغه خبرونه. ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو د پښتنو په ځمکه د خدایي خدمتګار تحریک په شکل کې د اصلاحي او تعلیمي تحریک د نوموړو شخصیتو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د انجمن اصلاح افغانا او خدایي خدمتګار تحریک لخوا پښتنو ته د پوهې او شعور ورکولو لپاره په علمي مبارزه او د باچا خان د تعلیم په فلسفه بحث کوو. د روان کال د اپریل د میاشتې پړومبۍ نیټه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون یو استاد او څېړنکار سهیل خان په دغه موضوع باندې خپل څېړنې بشپړې کړې او د عدم تشدد په بنیاد د باچا خان او دغه د ملګرو د تعلیمي او اصلاحي خدماتو په اړه نوي معلومات مخې ته راوړل. د شلمې پیړۍ پړومبۍ نیمایي کې باچا خان سره د خپلو ملګرو د انجمن اصلاح افغانه په نوم د خپل قامي تحریک پیل وکړ. د انجمن مقاصد سو د سړنکار ډاکټر سویل خان نه اورو.
انجمن اصلاح الافغانه چې دا په 1 اپریل کا 1900 د رښتمن باندې جوړ شوی و، پختانه په هغه وخت کې د دوو خبرو سره راګیر. اولنۍ خبره خو دا وه چې دوی فارمل تعلیم چې دی هغې طرف ته مایل نه وو، تعلیم به یې نه کو، او دا به وي چې دا تعلیم چې دی نو دا مونږ خلک د تورې خلک یو، دا د بزدله خلکو کار دی، نو دا بزدله به دوی چا ته وي؟ دا به سیکانو، هندوانو او عیسایانو ته وي. یو خو دا چې فارمل تعلیم دی خلکو له ورکولو. دویم نمبر خبره دا وه چې په معاشره کې ډېرې زیاتې بیماریان وې، خلا وه داغ خلا پر کولو لپاره چې کوم دی نو انجمن جوړه شوه، هغوی ته وایي چې مونږ به په معاشره کې کار کوو. نمبر ون معاشرې کې به کار څنګه کوو؟ په تعلیم ورکولو کې به کوو، مونږ به سکولونه جوړو. او دویم نمبر به داسې کار کوو چې دا تعلیم چې دی دا به مونږ سوسایټۍ کې ډایرکټ چې کوم بیماریان وي د هغې اصلاح به کوو. نو دا دوه مقاصد لري.
د دې سیړنې لپاره ډاکټر سوهیل خان په هیواد دننه او بهر پوهنتونونو او سیړنیزو مرکزونو ته سفر کړی دی، د خدای خدمتګارانو سره مرکې کړي دي او خپل معلومات یې راټول کړي دي. د سیړنې په پای کې نوموړي ته څه په لاس ورغلل؟
یو سل او سلور سکولونه دي په ټوله خیبر پختونخوا کې چې په هغې کې ټرایبل یعنی قبایلي علاقه جات مونږ په باجوړ کې دوی سلور سکولونه جوړ کړو. ایون په ریاست سوات کې لاولنی سکول انجمن اسلام له پاغې نه جوړ کړو. په ملکنډ ایجنسۍ کې دوه سکولونه چې کوم دی نو هغه انجمن اسلام له پاغې نه جوړ کړو. د دې وجنه د دې خو یو دا چې فارمل مونږ تعلیم ورکړو دا خلک کوکې شعور راشي دوی خبر شي. انجمن اسلام له پاغې نه 1921 کې جوړه شوه او په 1931 کې چې کله لټریسي ریشو یعنی سینسز رپورٹ راغی نو زمونږ د صوبې لٹریسی ریشو در 0% نه والا 15% ته رسیدلې وه. په دې کې د ریاست په دې کې د حکومت څه کردار نو، دا صرف د انجمن اسلام له پاغې نه رول و، یو خو دا ډایرکټ براه راست دې رول لوتی دو. دریم نمبر چې کومه خبره وتې دا په دې کې نه وي، هغه دا وه چې کله انجمن اسلام له پاغې نه په خدای خدمتګار مومن کې زم شوه، دا د کال 1931 خبره ده. نو دې وخت کې باچا خان او د هغه ملګري په دې خبره پوه وو چې دې معاشره کې براه راست کار کول غواړي. باچا خان به بار بار دا خبره کوله چې که په سکول کې یو ماشوم تعلیم اون کې نه برازي چېرته سوسایټۍ ته برازي، او هغه معاشره کې که دا برایانې خرابیانې دشمنۍ تربګنې بغضونه حسدونه موجود وي نو د دې تعلیم څه فایده نشته. مونږ وایو چې لیډرشپ اټوکریسي باندې راځي، ډیموکریسي باندې راځي، او هغه مونږ لیجسلیټر باندې راځي. د دې نه علاوه باچا خان یو نوې تیوري پیش کړه او هغه دعوه چې ټریننګ لاغوي چې لیډرشپ په ټریننګ باندې راځي. او مونږ بیا دا ولیدل په تعلیم کې چې باچا خان چې کوم 1,00,000 سره پاسه خدای خدمتګار تعلیم یافته کړل او ټریننګ کړل، نو هغوی په خپلو کلو کې لاړل، هغوی یو سمبالک ریپرزنټیشن وکړ. نو دا یو نوې چیز راوتې ده چې باچا خان یو نوې تیوري پیش کړه د لیډرشپ.
ډاکټر سوهیل خان وایي په دې ټوله مبارزه کې باچا خان یوازې نه و، یو شمېر داسې نوموړي لیکوالان، خانان، د تعلیمي چارو کارپوهان او عالمان ورسره ملګري وو چې د باچا خان د تعلیم په اړه په فلسفه یې ځان پوه کړ، خپل تجربه او پوهه ورسره ملګری کړه، او بیا د خدایي خدمتګار تحریک غړو دغه پیغام د پښتونخوا ګډ ګډ ته ورسولو.
په دې کې د ټولو نه لومړی ستر مشر چې هغه عبدالاکبر خان اکبر د مرزو چې د سخیر صلاح خان مچو او د 5000 جریبو جداد خاوند و، خو د هغې باوجود هغه انجمن اسلام له پاغې نه لومړی ستر جوړ شوی. هغه پښتو ډرامه چې کوم ده نو یاد کړی ده، جوړه کړې ده، دریافت کړې ده. د دې نه علاوه هغه لوی مقرر و ټولې نړۍ کې به ګرځېدو او خلکو ته به تبلیغ کوو. دریم مهم نوم چې دی نو هغه د خادم محمد اکبر صاحب و چې د چارطبي پلانګ و. دا بنی آدم چې دی نو دا په پیشه په لحاظ سره پټواري وو او دوی استعفا ورکړې ده انجمن اسلام له پاغې نه لپاره د سرکاري نوکری نه راغلی دلته، او دوی دومره تبلیغ کړی دی، دوی دومره پوهان وو. لکه زه به تاسو ته سویم چې د آزادۍ په مومنټ کې د خادم محمد اکبر صاحب عمر چا د بل چا نشته. دوی ښه مقررم وو، دوی منتحن وو، دوی کنټرول راف اگزامینیشن وو د دې سکولونو. دوی دا ټول سکولونو به امتحان اخیستې دو پیدم راته یو سکول نه کې چې دته پڑھو را دی ولته د جمعات کې شپه کړه بیا به دی بالکل تلال انت د سکول امتحان کوو رسیدل. د دې نه علاوه دریم نوم چې په دې کې مهم کوم راځي هغه بیرس رمی احمد شور چا سبي پلانګو. دا بنی آدم چې دی د نصاب خپل په پښتو کې د ساینس د ریاضي دا ټول نصابونه چې دی جوړ کړی دی. بیا بل مهم نوم چې دی نو هغه راځي د نواب خان جلیا. کله چې په کانګرس سنګرشن کې ټول خدای خدمتګار گرفتار شو نو د سکولونو ټول کار امیر نواز خان جلیا ته پاتې شو او جلیا خان چې کوم دین په کوسو کې تللی دی او د فنډینګ لپاره سیر سیر اولو د کورین نه راغون کړی دی او هغې باندې چې کوم دین د سکول خرچې پوره کړي دي. له دې نه علاوه چې کوم بل ډېر مهم کس دی هغه دی مولانا محمد اسرائیل صاحب. دا هغه کس دی چې دی فارغ دیوبند او ته په دې سکولو کې د اسلامیات د مذهبي علومو سیکشن هیډ و. خصوصاً د دې سړي رول په دې حوالے سره زیات دی چې پښتانه تجارت طرفته راتل او تجارت طرف ته راړول کې د دو کلی په کلی جلسې چې دی هغه په ریکارډ دي او دغه خلکو ته ویل چې راشئ دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اشاره تاسو تجارت وکړئ. او بل غټ نوم چې دی هغه مولانا فضل محمود مخفي صاحب دی. دغه قیدونه سوګتونه تیر کړي دي. په آزاد سکول کې استاد پاتې شوی دی. دا آزاد سکول د سوات منګورې دی جوړ کړی دی. په باجوړ کې څلور سکولونه څلور مدرسې دي جوړې کړې دي.
مونږ وړاندې د باچا خان د تعلیمي فلسفې ذکر وکړو. ډاکټر سویل خان وایي د خپلې څېړنې په وخت ورته دا معلومه شوه چې که د تعلیم په اړه د باچا خان په افکارو عمل وشي نو د پښتنو د وطن ډېرې اقتصادي، سیاسي او کلتوري ستونزې هواریدي شي. دغه فلسفه سوه
هغه به همیشه دا وي چې تاسو د ماشومانو ته دا چې کوم تعلیم خایف عام تعلیم دې سره فری تعلیم واچوي، ټیکنیکل ایجوکیشن واچوي، ځکه چې زمونږ ماشومان تعلیم هم کوي او د بل ناست ناست دي. دویم نمبر هغه وي چې چونکې زه به د دنیا سره ځم مجدد تعلیم واچوي. او دریم خبره هغه دا کړې وه چې چونکې زه به دا دواړه ترقې د خپل مذهب په بنیاد کوم نو هغه وي چې مذهبي تعلیم کې دې لازمي جز وي. هغې کې هغه دا ویلي دي چې تعلیم چې دی دا علی کامیاب دی چې ته د تعلیم سره سره معاشره کې براه راست کار وکړي. لکه هغې مثال به هغه دا ورکوو چې زه یو بهر ملک تلوم نو یو ماشوم د سیب بوټي د لاندې ناست و یو سیب را پرېوتې ده نو ما ماشوم ته ویل چې بچې دا سیب پکټ نو هغه ما ته جواب کوي چې نو دیس از ناټ ماین. باچا هم چې د ماشوم ته دا څه وخول چې دا سیب زما نه دی دا د تماشري وخول. د ماشومانو په زړه کې چې د استاد کومه یره ده خوف دی دا خو بالکل هغه وایي چې دا داسې ده لکه چې یو برټش چیف کمشنر او د خان چې څنګه د هغه نه یریږي. نو تاسو دا یره ختمه کړئ چې دا د ماشومان کریټو لرنینګ برته راشي. او بله خبره هغه دا کوله چې مورنۍ ژبه کې تعلیم د پنځمه پورې ورکړي تر څو پورې چې تاسو مورنۍ ژبه کې تعلیم نه ورکړئ دا قوم به نشي پاتې دی. نن سبا ټوله دنیا لګیا ده پیس ایجوکیشن باندې او هغه به دا وایي چې کله د انسانانو سوچ ناکامه شو نو جنگ جوړیږي. نو دا د تشدد یا د پیس ایجوکیشن فلسفه هغه پیش کړې وه.
په ساينسي بنیاد د وی موضوع څېړنه آسان کار نه دی او د رښتیاو د لټون لپاره سرچینو ته رسیدل مهم وي. ډاکټر سویل خان دغه لټون څنګه وکړو او خپل معلومات څنګه راټول کړو؟
دې سټډي لپاره ما نوې فیصدي پرایمري سورسز استعمال کړل. هغه پرایمري سورسونه کوم دي؟ کیو هغه په ارکایوز کې زموږ د خیبر پختونخوا په خبر کې چې کوم ارکایز لایبرری ده هلته دینه علاوه په نېشنل ارکایوز دلی کې چې کوم پراتو هلته زلاړه مغلو کته ده. دینه علاوه په نهرو میموریل لایبرری کې چې کوم سیزونه پراتو هغه په دلی کې. دینه علاوه په انډین آفس لایبرری کې په لندن کې چې کوم سیزونه پراتو هغه موږ کته ده. دینه علاوه په سوتنتن یونیورسٹی کی کننگم پیپرز من دیا پارو کتی دل. اور دتین علاوہ چکم خودی خدمتگار یا آزاد سکولونو استادان یا شاگردان جنبیو یا چکم پر سلور کال کی وفات چو دا غطور نما تقریبا دا یو سل او دا پنزل سکتانو نا انٹرویوز ہم اکل.
نوموړی وایي هغه دا غواړي چې د دې سړنې نه پښتانه او نړیوال خبر شي او په دې خبره پوه شي چې دا خاوره چې اوس د جنگ جګړو په لمن کې دا یو وخت د نړۍ د لویو اصلاحي تحریکونو مرکزو. د دې لپاره غواړي چې دا کتاب زر تر زر خپور شي او د خلکو لاسونو ته ورسي.
کال 2012 کې داخله واغشته ده او بالکل تقریبا په درو کالو کې زما پی جی مکمل شوه. په 1 اپریل زما اوس 2014 کې ریټرن شو. په دې کې ما یو نوې تیوري دام راوستې ده. یو د ډسمبر پروسیډینګ زما دا خبره راوستې ده چې اصل کې د پیښوري یونیورسټي نام د خدای خدمتګارو حکومت کې جوړه شوې وه. نو د دې نه ډېر خلک انکاریان دي. دا خان کریم دسی صاحب او ما ورته دا پیش کړه. دا ما خپل ډیفنس کې هغه په ټول قراردادونه راواغېستېدل بجټ هغه اجلاسونه مې راواغېستېدل هغه
چې کوم د 100 روپۍ لپاره منځ شي انا تاسو خو له 3 روپۍ سالانه چې منځ شي هغه تاسو خو له بل مرګه چې کړه ډاکټر خان ته حکومت په پند په لسمه د نور له سره وو چې څنګه ختم شي نو بس بیا دون کړی چې بل مخکې راغلي په زور حکومت یې ملي ولا کړل خان راغلي هغه سره په اتفاق کړی اصل کې دا په خوري نشته منځوبه دا یحیی جان خان ترې د وزیر تعلیم په مشرۍ کې چې کوم دی نو ډاکټر خان ته سره رسول و نو دا ما یو نه پښتا او د دې د سیمولیشن دی ضروري او دې لپاره زه خپل کتاب چې کوم دی نو ما اکسفورد ته د ورځ کې لګم او ان شاء الله تعالی که الته ونشو نو بیا دا چا خان چیر د عبدالملک خان یونیورسيټي دی نو هغه دې کول به په میاشت یا دوه کې دا کتاب چاپ کی
اور دن کو دا غواز منگا د نن خبرونه را روانه ونه با په دی خوره د ادم تشدد د مبارزینو د ژوند او زیار پاړه د نور معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان